السلام علیکم سات په افغانستان کې د ماشم پوره شپږ بجې سولې تاسو لازدې رادیو څخه د روسي خبري مجلو اوریدونکي یاست. روانه نیم ساعت خبري مجله از قسیم سولمل دو بيدلا او بيدی په تخنیکی همکاري در توراندې کوم. په دې خبري مجله کې مدثر راپور دادی چې ولسمشر محمد اشرف غني ور بیا ډاډ ورکوي چې د سولې په تړاو جدي دی، خو دا خو ډلو په وړاندې د مقابلې باندې ټینګار کوي چې د ده په خبره جګړه کوي. د هموري چې د افغانستان د کانونو پټرولیم وزارت ډاډ ورکوي چې د ټاپي پروژې کارونه په منظم ډول مخې ته ځي. د هر څو وروسته پیل په خبرونو کوو. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
ولسمشر وی وسلوال طالبان باید فیصله وکړي چې د خپل هیواد او ملت ترڅنګ درېږي که یې مخالفت کوي. افغانستان او اندونیزیا د تعلیمي، تحصیلي او ډیپلوماتیکو همکاریو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د ایران یو تجار بابک زنجانی چې د دغه هیواد تر ټولو شتمن کس ګڼل کیږي د مرګ په سزا محکوم سو. ولسمشر وی وسلوال طالبان باید فیصله وکړي چې د خپل هیواد او ملت ترڅنګ درېږي که یې مخالفت کوي. محمد اشرف غنی دا خبره نن په کابل کې د ملي شورا د شپږم کال د شپاړسمې تقنیني دورې د پرانیستې په مراسمو کې وکړي. ښاغلی غنی وویل چې حکومت د سولې لپاره ټینګ هوډ لري.
د افغانستان او طالبان د جنګ په شپږو عواملو او عناصرو کې یوازې یو عنصر تشکیلوي. سوال استاد، چې آیا طالبان او ګروپونه خپل لاره د دغه شپږو ګروپونو څخه جلا کولی شي او که نه؟
ولسمشر محمد اشرف غنی زیاته کړه په داسې حال کې چې د سولې لپاره هیله سته په دې برخه کې خپلې هڅې روانې ساتي، خو ده وویل چې حکومت د هغو کسانو په وړاندې د مقابلې لپاره پوره چمتووالی لري چې جګړه په خپل هیواد تپي او شر ایجادوي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې دوی له افغان حکومت سره د سولې مخامخ مذاکرې نه کوي. افغانستان او اندونیزیا د تعلیمي، تحصیلي او ډیپلوماتیکو همکاریو یو تفاهم لاسلیک کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني دغه تړون له خپل اندونیزیایي سیال سره نن د اندونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې لاسلیک کړ. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني سره په کتنه کې له افغانستان سره د خپل هیواد د همکاریو د دوام ډاډ ورکړ. صلاح الدین رباني د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان په پنځمه فوق العاده غونډه کې د ګډون لپاره په جاکارتا کې دی. په لغمان کې د افغان قواوو د عملیاتو په نتیجه کې لس کسان د غلا، انسان تښتونې او نورو جرمونو په تور نیول سوي دي. د لغمان د ولي ویان سرحدي ځواک نن رسنیو ته ویل چې دغه کسان د یوې اونۍ په بهیر کې نیول سوي.
لس تنه د غلا، لارښکونې او سړي تښتونې په تور باندې نیول شوي دي. سربېره پر دې دواره د موټرې، یو واره د موټرسایکل، وسلې او ځینې مهمات هم د افغان امنیتي ځواکونو لاسته په دغه عملیاتو کې ورغلي دي.
ویل سوي چې شپږ تنه د غلا او لارې شو کونې، یو تن د نشي موادو د قاچاق او درې نور د انسان تښتونې په تور نیول سوي دي. بلخوا په بدخشان ولایت کې 93 کیلوګرامه تریاک نیول سوي دي. د بدخشان د ولي ویان احمد نوید نفروتن ازادي راډیو ته ویل چې دغه 93 کیلوګرامه تریاکو تر څنګ دوه قاچاق وړونکي هم په کشم ولسوالۍ کې نیول سوي. د ولي ویان وایي چې له دغو کسانو څېړنې روانې دي. په جوزجان ولایت کې یو ځوان ځان زندې کړی دی. د جوزجان د امنیې قمندانۍ د جنایي پیښو په وړاندې د مبارزې سرپرست مدیر عبدالرحیم وویل چې د جمشید په نوم دغه 19 کلن ځوان د خواجه دوکو ولسوالۍ اوسېدونکی و. پولیس وایي په دې باب یې څېړنې پیل کړي دي. د خواجه دوکو ولسوال جاوید وویل چې جمشید په وروستیو کې له ځینو ټولنیزو ستونزو سره لاس او ګرېوان و. د ایران یو سوداګر بابک زنجانی چې د دغه هیواد تر ټولو شتمن کس ګڼل کیږي په اداري فساد له تورن کېدو وروسته د مرګ په سزا محکوم سوی دی. د ایران د قضایه قوې ویان غلام حسین اجایی نن په تهران کې د زنجانی او دو نورو تورنو کسانو لپاره دغه سزا اعلان کړه.
ابتدای محکمه دغه درې کسان مفسد فی الارض تشخیص کړي او په اعدام محکوم کړي دي. دوی یې دغه راز د پیسو مینځلو، یو پر څلورمې برخې معادل په نقدي سزا هم محکوم کړي دي.
زنجانی د محمود احمد نژاد د ولسمشری په دوره کې د خپل هغې قابلیت له کبله مشهور سو چې له نړیوالو بندیزونو د ایران له بچ کولو سره مرسته وکړه څو خپل تیل له دغه هیواده د باندې وپلوري. زنجانی د 2013 د کال په دسمبر میاشت کې نیول سوی و چې هغه وخت یې شتمني 14 میلیارده ډالره اټکل سوی وه. د عراق پلازمینه بغداد کې په یو ځانمرګ برید کې پلسګونو کسان وژل سوي یا هم ټپیان دي. چارواکي وایي په نننۍ چاودنه کې چې له هله ښار نه د باندې وي پوستې ته نږدې وسولش تل 9 کسان وژل سوي او 30 نور ټپیان دي. یو امنیتي چارواکي رویټرز آژانس ته وویل چې دا په هله ښار کې له لویو بمې حملو ګڼل کېږي چا د دې حملې مسولیت نه دی منلی. د امریکا د ولسمشري انتخاباتو احتمالي کاندید ډونالډ ټرمپ او هیلری کلینټن د جمهوریت غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو د خپل منځي انتخاباتو په وروستي پړاو کې خپل موقف ساتلی دی. میلیارډر ټرمپ پرون د لویزیانا او کنتاکي ایالتونو په مقدماتي ټاکنو کې بریالی اعلان سوی، خو ټیټ کروز او په مین او کانساس ایالتونو کې د بریا ادعا کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیره پخوانی وزیره هیلری کلینټن په لویزیانا ایالت کې د ډیموکراتانو ګوند په خپل منځي انتخاباتو کې بریالی سوی، خو بیرني سندرز بیا په کانساس او نیبراسکا کې بریاوې ترلاسه کړې دي. په امریکا کې د ولسمشري انتخابات د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې کیږي. او د سلواکیا کیڼ اړخي صدر اعظم رابرټ فیڅو د نوي حکومت پر تشکیل وروسته له هغې خبرې پیل کړ چې ګوند یې ونه توانید په تیرو ټاکنو کې د پارلمان اکثریت سیټونه وګټي. د 99% شمیرل سوي رایو له مخې سمیر سوسیال ډیموکراسي ګوند به شایي د پرونیو انتخاباتو له مخې د پارلمان 29 سیټونه ترلاسه کړي. دغه ګوند مخکې د پارلمان په 150 سیټونو کې 3 څوکۍ په واک کې درلودې. د سلواکیا صدر اعظم رابرټ فیڅو وویل د هغو انتخاباتو نتایج چې اتو ګوندونو پکښې برخه درلوده پیچلې دي.
دا رښتیا دي چې د انتخاباتو نتایج ډېر پیچلي دي، او دا هم منم چې سیاسي سیستم مو ډېر فعال دی. موږ ښایي د سیاسي ګوندونو له لوی شمېر سره چې د سلواکیا نوي پارلمان ته به لار پیدا کوي کار وکړو.
ټول اته ګوندونه به په نوي پارلمان کې استازه ولري، او دا مسله به د نوي حکومت د تشکیل چارې ستونزمنې کړي.
ساعت په افغانستان کې د ماښام 6:00 او څه باندې 6 دقیقې سولې. روانه نیم ساعته خبری مجله کې مو د سر راپور دادی چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان حکومت د ښې راتلونکې لپاره هیله لري، او په خبره د سولې په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
د سولې امید لرو او هڅه ورته کوو، خو غافل نه یو او له هغه چا سره مقابلې ته پوره چمتو یو چې جنګ را باندې تحمیلوي.
دا راپور په تفصیل سره په روانه خبرونه کې اوریدلی سي. د ټاپي د پروژې په ارتباط مو هم له وروستیو پرمختګونو خبرو. په یو بل راپور کې اوري چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وچی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې څه باندې 2 میلیونه نجونې له ښوونځیو په بشپړه توګه بې برخې دي.
3.5 million children who are completely out of school, more than 60% of them are girls.
په یو بل راپور کې اوري چې د نورستان وانت ولسوالۍ یو ځل بیا وسلوالو مخالفینو محاصره کړې. د دغه ولایت یو تن اوسیدونکی که وختونو راپورونه هم لرو ملتیا مو غواړم. تاسو د ازادي راډیو خبرونه ته غوږ یاست چې د افغانستان په سترو ښارونو کې د FM په 105.5 او په ټول افغانستان کې په منځنوي 1260 نوي څپو باندې خبرونه لري. راځو لومړی مطلب ته. لکه څنګه چې مې د خبرونه په سر کې ویل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت د سولې جدي اراده لري، خو هغه ډلې چې جګړه کوي د ده په وینا حکومت مقابلې ته پوره چمتووالی لري. ولسمشر غنی نن د ملي شورا د 6 کال په پرانیست غونډه کې ویل له طالبانو او حزب اسلامي سره د سولې هڅې کېږي، خو د بهرنۍ جګړه مارو ډلو پر ضد به جګړه دوام وکړي. که څه هم ولسمشر غنی د طالبانو له لورې د سولې په خبرو کې د نه ګډون په اړه څه ونه ویل، خو وایي افغان حکومت د ښې راتلونکې لپاره هیلې لري. تفصیل د محمد حدیث پر دیس په رپورټ کې.
په اسلام آباد کې د سولې د احتمالي خبرو پیل ګڼې هیلې راوټوکولې، خو په دغه خبرو کې د طالبانو نه ګډون ممکن دغه بهیر له ننګونو سره مخ کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبه په ورځ د ملي شورا د 6 تقنینی کال په پرانیست غونډه کې وویل د سولې لپاره پیاوړې اراده لري، خو له جګړه خوښونکو سره جګړې ته هم تیار دی.
زده زین دوستانو ده تشویش ده لری کولو لپاره پا وساحت سروایم چه که چه هم ده سول امید لرو او حد سورت کل خو غافل نیو او لحق چا سره مقابله تا پورا چم تویو چه جنگ را بانده تحمیلوی او شر جوه.
افغان چارواکی وی تمه ده چه ده افغانستان و طالبانو ترمنز ده سول مخام خبری ده مارش دمیش ده للسمی تر پینزلسمی نیتی پا اسلام آباد که پیل شی، خو طالبانو په دغه خبرو کې د خپلو استازو ګډون رد کړی دی. د طالبانو له لوري رسنیو ته په استول شوي اعلامې کې طالبانو یو ځل بیا له افغان حکومت سره د سولې لپاره پر خپلو پخوانیو شرطونو تاکید کړی او د سولې بهیر بې ګټې بللی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا بیا د طالبانو له لوري وروستۍ اعلامیه مایوسوونکې بولي. د دغې شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچکون د یکشمې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د سولې په خبرو کې د طالبانو له انکار سره سره به افغان حکومت او د سولې عالي شورا خپلو هڅو ته دوام ورکړي. نوموړی وایي که د سولې هڅې نتیجه ورنه کړي بیا خو د څلور اړخیزې وروستۍ ناستې د شوې پرېکړې له مخې دویم انتخاب چې جګړه ده په مخ کې ده.
دا څلور هېوادونه کوم چې فیصله کړی و په څلورم اجلاس کې په کابل کې، په هغه کې راغلی و چې دا څلور هېوادونه که څه هم ځای او کوم ګرو چې د سولې نه حمایه نه کوي او په سولې په پروسه کې نه راځي، دویم افشان او نظامی افشان دی. دا اسلام آباد هم دا خبرې کړې وه.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي وایي روان وضعیت ته په کتو فکر نه کوي چې د سولې خبرې دې ژر نتیجه ورکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی القاعده داعش د منځنۍ اسیا سخت دریز اسلام پاله ډلې له پاکستان سره نه اعلان شوې جګړه طالبان او حزب اسلامي په افغانستان کې د جګړې د شپږو لویو عواملو په توګه یاد کړل، خو وایي یوازې د جګړې له یوه عامل چې طالبان او حزب اسلامي دي سوله کېږي او نورو ډلو سره جګړه پر مخ ځي. خو د ملي شورا یو شمېر غړي او خلک اندېښنه لري چې کله طالبان او حزب اسلامي سره د سولې خبرې بریالۍ هم شي په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدل به په لنډ مهال کې له امکان څخه لرې وي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان حکومت د سولې خبرې پر مخ بیایي څو په هیواد کې سترې اقتصادي پروژې عملي کوي. یو له دغه پروژو څخه د ګازو د انتقال یا ټاپي پروژه ده. اوس د افغانستان د کانونو پټرولیم وزارت ډاډ ورکوي چې د ټاپي پروژې کارونه په منظم ډول مخې ته ځي. د دغه وزارت ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په دې برخه کې مسؤول کسان په درو بېلابېلو برخو کې کار کوي. ناجیه سپی او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د کانونو وزارت وایي چې د اړینو هوکړه لیکونو لاسلیک کول، په نوي تشکیل کې د حرفوي کسانو استخدامول او د عامه پوهاوي د پروګرامونو دوام هغه درې اساسي مسایل دي چې د ټاپي پروژې په برخه کې په منظم ډول مختزي. د دغه وزارت ویان محیودین نوري د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې د ټاپي پروژې په برخه کې کارونه همداسې مخته ولاړ شي، دا پروژه به په 2000 میلادي کال کې بشپړه شي.
د ټاپي پروژې د چارو د پرمخ بیولو لپاره په درې پړاوونو کې کار جریان لري. وضعیت په نورمال شکل مخې ته ځي او که چیرې په همدې ډول دوام وکړي په 2000 میلادي کال کې به د ټاپي پروژې کارونه پای ته ورسیږي او موږ به له دې نلیکې څخه د ګازو د انتقال شاهدان واوسو.
ښاغلي نوري وویل چې د پانګونې د هوکړه لیکونو د ګازو د نلیکې د مقرراتو د سیستم ترانسپورت او نورو موضوعاتو په اړه تېره اونۍ د ترکیې په استنبول ښار کې یوه ناسته هم ترسره شوه چې د ټاپي پروژې د کارونو اساسي برخې جوړولې. د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د عامه پوهاوي پروګرامونه د دیني عالمانو، قومي مشرانو، د پراختیایي شوراګانو د رئیسانو او خلکو په همکارۍ په هرات کې عملي شوي او ټاکل شوي چې په کندهار، فراه، هلمند او نیمروز کې هم دوام پیدا کړي. د دغه وزارت په وینا د ټاپي پروژې په اړه هغه برخه چې په 2014 میلادي کال کې به پلی کیږي د امنیتي همغږۍ برخه ده چې د دوی په وینا امنیتي ارګانونه دوی ته د ټاپي پروژې امنیت له پلوه ډاډ ورکړی. د ټاپي پروژې کار د روان کال د قوس د میاشتې په 22 نیټه په رسمي ډول پیل شو او ټاکل شوی چې دا پروژه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته انتقال کړي. دا پروژه 1300 کیلومتره اوږدواله لري چې نږدې 215 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. د افغانستان حکومت تر دې وړاندې ویلي چې دا هیواد په کلنی ډول له دې پروژې 400 میلیونه ډالر په مستقیم ډول ترلاسه کوي. په همدې حال کې افغان کارپوهان بیا د دې پروژې د بریا لپاره له افغان حکومت سره د خلکو مرسته ضروري بولي. افغان کارپوه سیف الدین سیحون په دې اړه آزاد رادیو ته وویل:
درست است که چالش های در مسیری وجود دارند، اما اگر اراده وجود داشته باشد. سمه
چې په دې برخه کې ستونزې شته، خو که چیرې یو قوي اراده او د دولت او خلکو ترمنځ ګډه همکاري وي، د اقتصادي پراختیا او د خلکو د هیلو او د ملت اهدافو په برخه کې پرتې ستونزې به له منځه لاړې شي.
ښاغلی سیحون افغان حکومت ته وړاندیز کوي چې د خلکو امنیتي ارګانونو او د سیمې هیوادونو په همکارۍ د ټاپي پروژې امنیت ته جدي پام وکړي. دوی وایي چې افغان حکومت باید له دې پروژې څخه ښه مدیریت وکړي.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
ساعت په افغانستان کې د ماښام 6 بجې او څه باندې 15 دقیقې دي. په افغانستان کې څه باندې 2 میلیون نجونې له ښوونځیو په بشپړه توګه بې برخې دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وچی صندوق یا یونیسف وایي چې د ښځینه ښوونکو نشتوالی او نامنی هغه دوه عوامل دي چې د دغو ماشومانو نجونو د درس مخه نیولې ده. اخوا د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د نړیوالو مؤسسو په همکارۍ شاوخوا 200,000 هغو ماشومانو ته د درس زمینه برابره کړې چې له ښوونځیو محروم دي، او په راتلونکي کې دا پروګرام نور هم پراخوي. صفي الله ستانگزي په دې اړه دا راپور چمتو کړی.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وچی صندوق یونیسف وایي چې په ټول افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي چې 80% یې نجونې دي. د افغانستان لپاره د یونیسف ادارې مرستیال ډاکټر بالاجی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په هڅه کې دي چې د سیمه ییزو ښوونځیو او چټکو زده کړو له لارې له زده کړو محرومو ماشومانو ته د تعلیم زمینه برابره کړي. ډاکټر بالاجی وایي د ښځینه ښوونکو نشتوالی او ناامنۍ هغه دوه عمده عوامل دي چې ډېر ماشومان یې له زده کړو محرومه کړي دي.
په ښوونځیو کې د هلکانو په مقایسه د نجونو شمیر ډیر کم دی. شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان په بشپړه توګه له زده کړو محرومه دي، او له ښوونځیو لرې پاتې دي چې په کې څه باندې 80% نجونې شاملې دي. د نجونو د درس په وړاندې تر ټولو لوی خنډ د ښځینه ښوونکو نه موجودیت دی. د بالاجي په خبره له 2001 میلادي کال راهیسې په ټول افغانستان کې د هغو ماشومانو شمیر چې ښوونځیو ته ورځي له 900,000 میلیونو ته پورته شوی دی، خو لا هم ډیر وخت پاتې چې په بشپړه توګه په دې برخه کې ستونزې هوارې شي. یونیسف وایي چې په جنوب، ختیځ او مرکزی سیمو کې ډیر نجونې له زده کړو بې برخې پاتې دي. اخو د پوهنې وزارت وایي چې جګړو او ټولنیزو دودونو د ډیرو نجونو د تعلیم مخه نیولې، خو دوی هڅه کوي چې د سیمه ییزو ښوونځیو په پروګرام کې د ډیر شمېر نجونو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړي. دغه وزارت ویاند مجیب مهردات د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس څه باندې 200,000 ماشومان په دغو ښوونځیو کې زده کړې مخته بیایي چې ډیر شمېر نجونې دي. دی وایي جګړې او ناامنۍ هغه لاملونه دي چې نجونو د درس مخه نیولې، او له امله د یو شمېر نجونو کورنیو هغوی درس نه دی پرېښي. د پوهنې وزارت له نړیوالو مؤسسو سره په همکارۍ کې یو شمېر د ماشومان چې د یادو دلایلو له امله له درس لیرې پاتې دي په خپلو ښوونیزو پروګرامونو کې شامل کړي دي. په ټول افغانستان کې شاوخوا 200,000 ماشومان د سیمه ییزو ښوونځیو په چوکاټ کې تر روزنې لاندې نیول شوي، چې همدا له ښوونځي لیرې پاتې نجونې هم پکې درس وایي. ښاغلی مهرداد زیاتوي چې په ټول افغانستان کې څه باندې 10% کې ښځینه ښوونکي درس ورکوي، خو هڅه روانه ده چې دا شمېر زیات شي، سره به په مستقیمه توګه له زده کړو محروم نجونو ته هم د زده کړو ډیر چانس برابر شي. د پوهنې وزارت په داسې حال کې نجونو ته د زده کړو د ډیرې زمینې د برابرولو ژمنه کوي چې د پوهنې په برخه کې د خیالي ښوونځیو، خیالي ښوونکو او خیالي زده کوونکو سپیناوی نه دی شوی. د ولسي جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو کمیسیون بیا په دې اړه اندېښنه ښکاره کوي چې که نجونو ته د زده کړو زمینه برابره نه شي، په راتلونکي کې به د ښځینه کادرونو د نشتوالي په سبب لوی ناورین رامنځته شي. د نظر ډیر خاوندان دا انتقاد هم کوي چې حکومت تر ډیره پورې په دې وروستیو دوو کلونو کې سیاسي لانجو مصروفه ساتلی، د پوهنې په څیر حیاتي مسایلو ته پام نه دی ساتلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په راپور کې مو واوریدل چې په ټول افغانستان کې څه باندې 2.5 میلیونه یا څه باندې 2 میلیونه ماشومان دي چې انجونې دي چې ښوونځی ته نسي تللی. یو علت د نامنیو موجودیت بلل سوی دی. یو له هغه ولایتونو څخه چې نامنی پکې زیاته ده د افغانستان د ننګرهار ولایت دی. د دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د دولت ضد وسلوالو پر خلاف د شاهین اتلس په نوم پیل سوي عملیات پای ته ورسول چې پکې شاوخوا 200 دایشیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه وزارت د ویاند مرستیال محمد راتمنی شاهزادې رډو سره په مرکه کې ویل چې اوسمهال پاچین ولسوالۍ کې ټول دایشیان ځپل سوي دي. په دې اړه زموږ همکاري مزه احمدزی له شغلې راتمنی سره مرکه کړې او په سر کې د شاهین د عملیاتو د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده.
د اوسو نه نفر زیاد داعش گروپونه د منځ تللی. دا عملیات د میزان په میاشت کې شروع شوی و، تر اوسه یې دوام درلوده او وضعیت هلته اوس بیخي تغییر موندلی او آرام ده.
بلې راتمنه صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل چې په ننګرهار ولایت کې داعشیانو په وړاندې تصفیوي عملیات پای ته ورسېدل، ځینې راپورونه وایي چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې اوس هم، البته په شډل او مامن سیمه کې، داعشیان په غزای کې عملا حضور لري او دغه راز وسلوال مخالفین په هسکمینه، کوټ او نازیانو کې حضور لري. دغه عملیات خو پای ته ورسېدل، ولې په بشپړه توګه دغه ساحې د وسلوال مخالفینو له وجود څخه پاکې نشوي؟
په دغه درې مرحله کې چې په چین، نازیان او شیراګان ولسوالیګانو کې مونږ عملیات سرته رسولې، اوس هلته داعش نشته. په دې اړه باید وویل چې د خلکو او پولیسو ځواکونو هلته کې حضور لري او نن چې مونږ ته راپور راغلی، هلته بیخي وضعیت آرام ده، امنیت دی. کله چې په یو ځای کې امنیت او آرامی مونږ هلته په بل ځای کې مونږ خپل ځواکونه استعمالوو، اما په دغه ځایونو کې ستاسو وویل هلته هیڅ خبره نشته. مونږ پوهیږو چې اوس هلته کوم مشکلات نشته. که مشکلات پیدا شي، بیا هم مونږ خپل حضور هلته رسوو او هلته عملیات کوو.
راتمن صاحب، ځینې پاسون کوونکي هم د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې وایي چې دولت ورسره ژمنه کړې وه چې دوی ته به تجهیزات، پوځي تجهیزات به ورکوي. دوی اوس شکایت لري چې پوځي مرستې دوی سره هم نه دي شوي او همداسې په خپل ځای پاتې دي.
دوی ته حق ځواکونه او حق مراجع سی ورسره ارتباطات لري، د دوی مسؤلیت ده چې دا د ملي خیزش سره همکاري وکړي. مګر تر هغه ځایه پورې چې وزارت دفاع پورې ارتباط لري، مونږ خپل وظیفه هلته سرته رسولې او د داعش خلک د هغه ځای نه مونږ ځپلې او د 200 زیات خلک هلته د منځه تللی. دا ته مونږ رسیدلی یو چې هلته امنیت دی او د اردو مکلفیت او مسؤلیت هلته مونږ سرته رسولی او اوس آرامی ده. په دا چین، په دا نازیان ولسوالۍ کې، لکه مخکې سې په حصارک ولسوالۍ کې هم دومره مشکلات وو او مشکلات اوس د منځه تللی او همدارنګه آرامی ده هلته.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد راتمنشو چې په ننګرهار ولایت کې د شاهین اتلس عملیاتو د پای ته رسېدو په تړاو معلومات ورکول. اوس ننګرهار څخه نورستان ته ځو. د نورستان نه وانت ولسوالۍ یو ځل بیا وسلوالو مخالفینو محاصره کړې ده. خلک وایي په سلګونو امنیتي ځواکونه په مرکز وانت کې راجمع سوي، خو سلمتری کې طالبان واکمن دي. په دې اړه نور راپور له روحلا انوري څخه اورو.
د نورستان ولایت د وانت ویګل اوسیدونکو وایي څو میاشتې کېږي چې د ولسوالۍ د مرکز شاوخوا سیمو کې وسلوالو مخالفینو مورچې جوړې کړي، په افغان ځواکونو بریدونه کوي چې له امله دوی پتنګ شوي دي. قومي مشر میرزمان خان ازادۍ راډیو ته وویل خلک د ډزو له ویرې له کورونو نشي راوتلی او د ژوند ټول کارونه یې په ټپه ولاړ دي. مولوی رحمت الله رحمت وای وسلوالو طالبانو څو تنه حکومت ته د جاسوسۍ په تور ووژل او کورونه یې اوس بې سرپرسته پاتې دي.
دلته یو سړی دی، یو هلک دی، د هغې پلار ووژه. هلته څلور پنځه کسان دي، دغه په نوم باندې د جاسوسۍ په نوم باندې ووژل. زه غواړم چې په دې علاقه کې امنیت راشي.
د وانت ویګل ولسوال یارګل هم وای چې په شاوخوا لوړو څوکو او ولسوالۍ ته نږدې ځایونو کې وسلوال مخالفین ځای په ځای شوي دي. د ولسوالی ودانی او هلته پرتی پوستی تل د بریدونو ګواښونو سره مخ دي.
په هر کلو کې چې دی تقریبا 300 کس راغون شوي دي. بیخي د ولسوالۍ 200 متره ته راځي پیری کوي ګمې کوي او د ولسوالۍ کې هم دومره امنیت نشته. لرې نه مداستونه کېږي.
ولسوال وایي څو ځله یې له ولایتي ادارې او مرکزي حکومت د مرستې غوښتنه کړې خو تر اوسه ورته چا مثبت ځواب نه دی ورکړی. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادۍ راډیو ته وویل په وانت ویګل ولسوالۍ کې یو څه امنیتي ستونزې موجودې دي خو دومره هم نه دي چې ولسوالۍ سقوط وکړي او د طالبانو د بریدونو د مخنیوي دپاره یې هلته تازه دم ځواکونه لیږلي دي.
ویګل ولسوالۍ کې امنیتي تهدیدات شته دی خو د سقوط تر حده پورې نه. مونږ کافي تازه دم ځواکونه هلته لیږلي دي. پولیس محلي هم ورته نوې تشکیل کړې دي، هغه به هم ورسیږي.
د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې څو ځله د وانت ولسوالۍ باندې وسلوالو مخالفینو بریدونه کړي چې په نتیجه کې یا د ولسوالۍ د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ لاس په لاس شوې ده. خلک بیا هم ویره لري چې که چیرته هلته د پرتو ځواکونو شمیر او امکانات زیات نشي نو ولسوالۍ به بیا د سقوط سره مخ شي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
خو دمګړی تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه وایي که حکومت له هیواده د ځوانانو د وتلو مخه ونه نیسي دغه کار به د افغانستان نظام ته خطر پیښ کړي. د دغې ټولنې غړي له هیواده د پانګې وتل، د عوایدو کموالی، د بیکاری زیاتوالی او په ګمارنې کې تبعیض له هیواده د ځوانانو د تیښتې اصلي عوامل ګڼي. بیا هم محمد حدیث پردیس او په دې اړه راپور.
د کاري زمینو نه موجودیت، اداري فساد، ناامني او د ضوابطو پر ځای د اړیکو پر اساس ګمارنې هغه عوامل دي چې د امکا یا د افغانستان د کارګرانو د ملي ټولنې په باور ځوانان له هیواده تیښتې ته مجبوره کړي دي. د کارګرانو د ملي ټولنې مشر معروف قادری وایي له افغانستان څخه د ځوانانو تیښتې د اندېښمن کړی دی. ښاغلي قادری د یک شنبه په ورځ په کابل کې په خپل هیواد کې پاتې شوی او حکومت ځواب ویونکی کړی تر نامه لاندې په یوې ناسته کې د ملي یووالي د حکومت پر مشرانو غږ وکړ چې د کمپاین پر مهال پر خپلو کړو وعدو وفا وکړي.
وضعیت جاری برای امکا خیلی ها تکان دهنده است و امکان را به نفع کشور
اوسنی وضعیت د امکا لپاره تکان ورکون کې دی او امکای د هیواد په ګټه نه بولی. زمونږ ټولنه له ځوانانو غواړي چې په هیواد کې پاتې شي او د خدمت جوګه شي. همدارنګه د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترڅنګ له نورو مشرانو غواړو چې په هیواد کې د کارګرانو، ځوانانو او ښځو لپاره کاري زمینې برابرې کړي.
نگذارند تا کتله های بیشتر از هموطنان بیش از این مجبور به ترک وطن خود گردند.
دا په داسې حال کې ده چې ملي یووالی د حکومت مشرانو د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ژمنه کړې وه چې واک ته له رسېدو سره سم به 1,000,000 کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. د بیکارۍ له پراخې ستونزې سره سره په وروستیو کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي و چې 150,000 خالي دولتي پوستونه موجود دي. د افغان حکومت ځواب د کارګرانو د ملي ټولنې اندېښنو او پوښتنو ته څه دی؟ په اړه یې د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل وایي
یو تعداد ژمنې دی چې هغه په لنډ مهال کې سرته رسېږي، یو تعداد نورې ژمنې دی چې هغه په اوږد مهال کې سرته رسېږي. د کار موندلو یو پروسه ده. حکومت دا پروسه پیل کړې ده. څه وخت مخکې مختلفو کلیو کې د افغانستان تازه پروژې پیل شوې چې هغه خلکو ته د کار زمینه مساعدوي. اما په ټوله کې اړتیا ده چې خلک دولت تر شا ودرېږي او د حکومت له رهبرانو څخه هم د هغوی د ژمنو په اړه پوښتنې وکړي، جواب ورڅخه وغواړي او بالاخره هغو ژمنو ته په رسېدلو کې
د افغانستان د کارګرانو د ملي ټولنې غوښتنې او ځوانانو، کارګرانو او ښځو ته د کاري زمینو برابرول په یوه پریکړه لیک کې خلاصه کیږي.
بیا هم د ځوانانو پر موضوع تم کېږو. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مرستیال له ټولو افغان ځوانانو غواړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. رحمت الله افغان او په دې اړه جزئیات.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ په وزارت کې د ځوانانو چارو معینیت وای داسې پروګرامونه یې پیل کړي څو له مخې ځوانان په سیاست کې ګډون ته وهڅول سي. د ځوانانو چارو مرستیال کمال ساده د یک شنبه په ورځ د ځوانانو د سیاسي ګډون په اړه جوړ شوي کانفرنس ته وویل، کله چې ځوانان په سیاست کې فعاله ونډه واخلي نو په هیواد کې به ورسره ډېرې ستونزې راکمې شي. ښاغلي سادات له ټولو افغان ځوانانو وغوښتل چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي او خپلو همزولو ته رایه ورکړي.
له ځوانانو مو غوښتنه دا دی چې په راتلونکو انتخاباتو کې به ډېر دقیق واوسي. که چیرې د ځوانانو دغه سیاسي شعور قوي و، خپل ټکنه یې قوي وکړه، خپل رهبر یې قوي وټاکه، موږ تاسو به قوي پارلمان، قوي ولایتي شورا، د ولسوالیو شورا او قوي ادارې به مو لرلې وي.
د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود په همدې غونډه کې وویل، په سیاست کې د ځوانانو فعال او پراخ ګډون کولای شي حکومتي بنسټونه پیاوړي او د حکومت مشروعیت زیات کړي. د غیر رسمي احصایو له مخې د افغاني ټولنې 15% ځوانان جوړوي، خو اوس هم داسې شکایتونه شته چې څه ډول چې لازمه وه ځوانانو ته په سیاست او حکومت کې بشپړه ونډه نه ده ورکړل سوې. په ورته وخت کې د کابل د ولایتي شورا غړي زهره نوابي وایي چې په افغاني ټولنه کې تل ځوانانو نه د یوې وسیلې په توګه کار اخیستل شوی.
د وخت کمواله له امله دغه راپور مخبر نه کوي، خو زموږ پر انټرنیټ پانه ازادي ریډیو ټکی کامې موندلی سي. اوس هم د دې محل وروستۍ خبري مجلس ما همکاره فریبا واحدي وړاندې کوي. مهرباني
قسیم جان. سلام علیکم، سپاس از خودتو، خسته نباشی. با سلام، ساعت 6:30 شام به وقت کابل است. شما شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستین. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید حکومت برای آوردن صلح اراده جدی دارد، اما در برابر گروه هایی که به جنگ ادامه میدهند می جنگد. همین موضوع در آغاز مطالب خبری مجا دارد. اما قبل از آن تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را داریم که ستار فروغ تقدیم می کند.
حکومت افغانستان از به تأخیر افتادن زمان گفتگوهای صلح با طالبان مسلح در اسلام آباد خبر می دهد. افغانستان و اندونزیا یک تفاهم‌نامه را در زمینه همکاری‌های آموزشی و تحصیلی دیپلماتیک امضا کردند و در یک حمله انتحاری در نزدیک بغداد پایتخت عراق ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. تفصیل اخبار. حکومت افغانستان میگوید که زمان گفتگوهای صلح با طالبان مسلح در اسلام آباد 1 تا 2 هفته به تأخیر افتاده است. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت افغانستان، این سخن را امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت و افزود:
گروه هماهنگی 4 جانبه مصروف هستند، کار میکنند که علت تأخیر مشخص شود و بعد از اون شاید که به زودترین فرصت بخواهید دور اول گفتگوهای مستقیم حکومت افغانستان و مخالفین مسلح برگزار شود.
قبلا در دور چهارم نشست 4 جانبه افغانستان، پاکستان، امریکا و چین در کابل گفته شد که گفتگوهای مستقیم صلح میان نماینده های حکومت افغانستان و طالبان مسلح در هفته اول ماه مارچ در اسلام آباد برگزار می شود. طالبان مسلح دیروز در یک اعلامیه گفتند که در گفتگوهای مستقیم صلح با حکومت افغانستان اشتراک نمی کنند. در یک خبر دیگر داریم که رئیس جمهور افغانستان میگوید که طالبان باید فیصله کنند که آیا در کنار کشور و ملت خود قرار بگیرند و یا با آنها مخالفت میکنند. محمد اشرف غنی این سخن را امروز در مراسم افتتاح سال 6 دوره 16 تقنینی شورای ملی در کابل گفت.
در افغانستان طالبان د جنگ په شپږو عواملو او عناصرو کې یوازې یو عنصر تشکیل می‌کند.
طالبان افغانستان در 6 عامل و عنصر جنگ تنها یک عنصر را تشکیل می دهند. حالا سوال این است که آیا گروه های طالبان می توانند راهشان را از این 6 گروه جدا کنند و یا خیر؟ رئیس جمهور اشرف غنی افزود در حال که امیدواری برای صلح موجود است و در این زمینه تلاش می کند، اما به گفته وی حکومت برای مقابله با آنهایی که جنگ را تحمیل می کنند و شر ایجاد می کنند آمادگی کامل دارد. افغانستان و اندونزیا یک تفاهم‌نامه را در زمینه همکاری‌های آموزشی و تحصیلی دیپلماتیک امضا کردند. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان این تفاهم‌نامه را امروز با همتای اندونزیاییش در جاکارتا امضا کرد. در خبرنامه وزارت خارجه افغانستان آمده است که وزیر خارجه اندونزیا در دیدار با آقای ربانی از تعهد کشورش برای گسترش همکاری‌های دو جانبه با افغانستان اطمینان داد. صلاح الدین ربانی بعد از اشتراک در پنجمین اجلاس فوق‌العاده سازمان همکاری‌های اسلامی به جاکارتا رفته است. در جریان عملیات نیروهای افغان در ولایت لغمان، ده تن به اتهام سرقت، اختطاف و سایر جرایم بازداشت شدند. سرحدی سواق، سخنگوی والی لغمان، امروز به رسانه‌ها گفت که این افراد طی یک هفته گذشته گرفتار شدند. در همین حال مقام‌های محلی در ولایت بدخشان از کشف و ضبط ده ها کیلوگرم تریاک در این ولایت خبر می‌دهند. احمد نوید فروتن سخنگوی والی بدخشان به رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی 93 کیلوگرم تریاک را در منطقه شاخدان ولسوالی کشم به دست آوردند. دو تن در پیوند به انتقال این مقدار مواد مخدر بازداشت شدند. ادامه خبرها. بابک زنجانی یک تجار ایرانی که سرمایه‌دارترین شخص در این کشور خوانده می شود به اعدام محکوم شد. این فیصله در مورد او پس از آن صورت می گیرد که به اتهام‌های فساد اداری محکوم گردید. غلام حسین اشعی سخنگوی قوه قضاییه ایران حکم اعدام زنجانی و دو متهم دیگر را امروز در تهران اعلان کرد. زنجانی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به خاطر قابلیتش در زمینه کمک با کشورش در ارتباط با سرباز زدن از تحریم‌های بین‌المللی و فروش نفت ایران در خارج به شهرت رسید. وی در ماه دسامبر سال 2013 بازداشت شد و سرمایه‌اش در آن زمان 14 میلیارد دلار تخمین شده بود. در یک حمله انتحاری در نزدیک بغداد پایتخت عراق ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. مواد انفجاری در یک موتر جاسازی شده بود. مقام‌ها گفتند در این حمله که امروز در یک محل مزدحم تلاشی بیرون از شهر هله صورت گرفت، حداقل 29 تن کشته و 47 نفر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را به طور فوری کسی به دوش نگرفته است. دونالد ترامپ و هیلوری کلینتون جایگاه‌هایشان را به عنوان نامزدان پیشتاز در دور اخیر از رأی‌گیری‌های میان حزبی جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها حفظ کردند. ترامپ در انتخابات مقدماتی در ایالت‌های لویزیانا و کنتاکی برنده شد، اما تد کروز در ایالت‌های ماین و کانساس ادعای پیروزی کرده است. دو رقیب دیگر جمهوری‌خواه پیشرفت اندک کردند. هیلوری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا در انتخابات میان حزبی دموکرات‌ها در ایالت لویزیانا برنده شده است و سناتور برنی سندرز در کانساس و نبراسکا به پیروزی دست یافت. و رابرت افیتسو صدراعظم چپگرای سلواکیا پس از آن صحبت‌ها را در مورد ایجاد حکومت جدید آغاز کرده است که حزبش موسوم به سمر سوسیال دموکراسی نتوانست در انتخابات اکثریت کرسی‌های پارلمان را از آن خود کند. این حزب با شمارش 99 درصد آرای انتخابات دیروز انتظار می‌رود که 49 درصد کرسی پارلمان را به دست آورد. این حزب قبلا در پارلمان 150 عضوی 83 کرسی را در اختیار داشت. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان تشکر. در ادامه هم با همکارم فریبا واحدی باشید.
با تشکر از همکارم ستار فروغ برای ارائه خبرهای افغانستان منطقه و جهان. ساعت 6:37 شام به وقت کابل است. در مجله خبری حاضر این موضوعات گنجانیده شدند. گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با طالبان مسلح تا دو هفته دیگر به تعویق افتاد. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید با گروههای صلح جو صلح میکند و با جنگجویان مبارزه.
په وضاحت سره وایم چې که څه هم د سولې امید لرو او هڅه ورته کوو، خو غافل نه یو او له هغه چا سره مقابلې ته پوره چمتو یو.
اداره برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در صفحه اینترنتیش به عوض تصویر یک زن افغان صفحه سیا را به نشر رسانده است. اما چرا؟
خودش بیانگر زی است که زنها محدودیت های دارن در زندگی خود. ما خواستیم که یعنی حراسی که زنها دارن این فقط یک سمبولیک نشان بتیم که یک جنجال است افغانستان.
وزارت معدن و پترولیم افغانستان اطمینان می‌دهد که کار روی پروژه تاپی به گونه منظم جریان دارد. حدود 2.5 میلیون دختر در افغانستان به طور کامل از رفتن به مکتب محروم هستند. گزارش‌های دیگر هم داریم. امید تاخین، مجله خبری، ما را همراهی کنید. سلام مجدد، میزبانتان فریبا واحدی را در این مجله خبری بپذیرید. شنونده های عزیز، چنانچه در خبرها شنیدید، ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید که مذاکرات صلح حکومت افغانستان با طالبان مسلح تا 2 هفته دیگر به تعویق افتاده است. اینکه دلیل این تعویق چی است بعداً برای شما خواهیم گفت. اما حالا رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید که حکومت برای آوردن صلح اراده جدی دارد، اما در برابر گروه‌های به جنگ ادامه میدهند و می جنگند. آقای غنی بروز یک شنبه در مراسم افتتاح سال 6 دوره 16 شورای ملی گفت تلاش های صلح با طالبان و حزب اسلامی ادامه دارد، اما با جنگجویان خارجی مبارزه جدی می شود. نورالله شایان گزارش می دهد.
هرچند امیدواری ها برای آغاز مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح بیشتر شده است، اما حاضر نشدن طالبان در این مذاکرات احتمالاً این روند را متاثر کند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بروز یک شنبه در مراسم افتتاح سال 6 دور 16 شورای ملی گفت برای آوردن صلح اراده محکم دارد، اما در برابر کسانی که به جنگ ادامه میدهند حکومت آمادگی کامل دارد.
من برای رفع نگرانی های برخی دوستان میخواهم با وضاحت بگویم که برای آوردن صلح امید داریم و تلاش میکنیم و غافل نیستیم برای مقابله در برابر کسانی که جنگ را تحمیل میکنند آماده هستیم.
مقام های افغان میگویند انتظار دارند گفتگوهای مستقیم با طالبان در تاریخ 10 تا 15 ماه جاری میلادی در اسلام آباد آغاز شود، اما طالبان فرستادن نمایندگانشان را به گفتگوهای رو در رو رد کردند. در اعلامیه طالبان که بر رسانه ها فرستاده شده بار دیگر بر شرایط قبلیشان برای انجام مذاکرات با حکومت افغانستان تاکید کردند و پروسه صلح را بی‌فایده خواندند. اعضای هم شورای عالی صلح اعلامیه اخیر طالبان را متاثر کننده خوانده است. مولوی عبدالخبیر اوچقون معاون این شورا به روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان و این شورا تلاش های صلحشان را ادامه می دهند و می گوید اگر گفتگوهای صلح نتیجه ندهد آنان فیصله دوم نشست چهار جانبه را که همان ادامه جنگ است در پیش می گیرند.
آن تایپی از گروه های مسلح مخالفی که به پروسه صلح نمی پیوندند، آپشن دومش چی بود؟ متوجه اشاره کشور متحد می شه که در مورد کسایی که با پروسه صلح نمی پیونده اینا تصمیم سن و آریانت دوم باید بگیرن.
از سوی هم عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه میگوید با توجه به وضعیت فعلی باورمند نیست که گفتگوهای صلح به زودی نتیجه بدهد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان حضور القاعده، داعش، جنگجویان کشورهای آسیای میانه، طالبان پاکستانی، طالبان افغان و حزب اسلامی را از عوامل ششگانه ادامه جنگ در افغانستان یاد کرده گفت حکومت تنها با طالبان و حزب اسلامی گفتگو می کند و با دیگر گروه ها مبارزه خواهد کرد. اما شماره از اعضای شورای ملی و افغان ها می گویند اگر گفتگوهای صلح با طالبان و حزب اسلامی به موفقیت هم برسد، باز هم کاهش خشونت ها در افغانستان به این زودی دشوار خواهد بود.
صدای ما را از رادیو زدی میشنوید. همزمان با رد گفتگوهای صلح از سوی گروه طالبان مسلح، ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید که مذاکرات صلح حکومت افغانستان با طالبان مسلح تا 2 هفته دیگر به تعویق افتاد. جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرایی میگوید که گروه هماهنگی 4 جانبه روی این کار میکنند که علت تاخیر مذاکرات روشن شود. در مورد همکارم مقیم نایب با جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی مصاحبه را انجام داده که با هم میشنویم.
دلیل به تعویق افتادن مذاکرات مستقیم صلح با طالبان چی است؟
حکومت افغانستان آمادگی کامل خود به خاطر گفتگوهای رودرویی با مخالفین حکومت و مردم افغانستان را داره. این تاخیر از خاطر حکومت افغانستان نیست یا مشکل در اینجا نیست. گروه هماهنگی 4 جانبه مصروف هستند، کار میکنن که علت تاخیر مشخص شود و بعد از اون شما که به زودترین فرصت بخیر دور اول گفتگوهای مستقیم حکومت افغانستان مخالفین مسلح برگزار شد.
قبل از این طالبان گفته بود که در این مذاکرات خصوصا جنای بر رهبری ملا در محمد منصور گفته بود که در این مذاکرات نماینده ایشان راک نمی کنه تا ای که شرایط که در اجلاس پگواش ارائه کردن او مساعد نشه. شما فکر نمی کنید که دلیل از این امی بوده باشه؟
خب این تاخیر پیش از اعلامه آخر طالبا بوده و چون تاریخی که به خاطر گفتگوهای صلح تعیین نشده بود هم دقیقا از همین خاطر بود. اما این اعلام طالبان و تاثیر مستقیم یا غیر مستقیم سر تاخیر گفتگوهای صلح نداشتن چون گروه های مختلفی هستند و حکومت افغانستان هم طرفدار گفتگوهای صلح با همه گروه هایی که شامل در جنگ هستند هست. این به او کدام رابطه مستقیم یا غیر مستقیمی ندارد. و مسئله پیشرت ها شما گفتیم حکومت افغانستان همیشه گفته که هیچ گونه پیشرت مطرح نیست چون هدف برگزاری گفتگوهای صلح دقیقا همین است که اگر جوانب مسائل داشته باشه، اگر میخواین که فضای صحبت شود با هم دیگر درباره سوالات خود و پیشنهادات خود چیزهای مطرح کنند، بناهن گفتگوهای صلح جای بهتر به اوست و به همین خاطر گفتگوهای صلح هم برگزار میشه.
چین جنای بزرگ طالبا که به رهبری ملا اختر محمد منصور اگر در این مذاکرات اشتراک نکنه، خیلی گفتگوهای صلح با چی گروه پیش برده میشه؟ کدام گروه هایی وجود دارن که گفتگوهای صلح پیش ببرن؟
اول گروه طالبان پس از افشا شدن مرگ ملا عمر، اینا یک دسته نیستن، یک رهبری ندارن و رهبری واحد موجود نیست، به چند گروه تقسیم شدن و چند تا رهبری دارن. دومی که گفتگوهای صلح ادامه پیدا میکنه، پروسه صلح دوام پیدا میکنه، این دروازه به خاطر صلح بسته نمیشه، این همیشه باز میباشه، کسانی که میخواین که به صلح یکجا شوند بیان یکجا شوند، ولی کسانی که معتقد به جنگ هستن بعد از این هم جنگ ادامه میتن طبق فیصله جلسات چهار جانبه با اینا از تمام راه های بدل به شمول راه نظامی وارد عمل میشیم.
جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت افغانستان بود و گفت که مذاکرات صلح تا دو هفته دیگر بعد تأخیر افتاده است. این در حال است که گروه طالبان دیروز با نشر خبرنامه گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان را رد کردند. قرار بود گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح در میان تاریخ‌های 10 تا 15 مارچ ماه جاری در اسلام آباد پاکستان برگزار شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 6:45 دقیقه شام با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو زدی میشنوید. اداره برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در آستانه برگزاری روز جهانی زن در صفحه اینترنتیش به عوض تصویر یک زن افغان صفحه سیا را به نشر رسانده است. مقام های این اداره گفتند که با نظر داشت وضعیت ناگوار زنان در افغانستان دست به این اقدام سمبولیک زدند. مقیم نایب در گزارش قصه دختر افغان را بیان میکند که در صفحه اداره برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان به نشر رسیده و جای تصویر آن یک صفحه سیاه گذاشته شده است.
اداره برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در وبسایت خود حکایت دردناک یک زن افغان را به نشر رسانده و به جای عکس این زن صفحه سیاه را چاپ کرده است. این حکایت دختر 19 ساله ننگرهاری به نام مستعار گلبشره نشر شده که پس از فراغت از مکتب 2 سال است که مصروف فراگیری کورس نرس قابلگی می باشد. هرچند گلبشره در حال رسیدن به همه آرزوهایش است، اما سوال در اینجاست که او از کودکی با یکی از خویشاوندانش نامزد شده است، زیرا پدرش گلبشره را در بدل پول قرض به پسر کاکایش نامزد نموده و او خود نسبت به زن و برخورد در برابر زنان یک نظریه کاملا متفاوت دارد. گلبشره به پدر و کاکای خود میگوید نمیخواهد با پسروی عروسی کند، اما کاکایش از گلبشره ضمانت کتبی میگیرد که نمیتواند با کسی دیگری ازدواج کند. پس از امضای ضمانت خط پسر کاکای گلبشره بلا درنگ با دختر دیگری ازدواج میکند، ولی تهدید خانوادگی کاکایش در جایان باقی میماند.
چند بعد گلبشره در انستیتوت نرس قابلگی از قوانین جدید کشور در مورد زنان معلومات به دست می آورد و پی می برد که یک مؤسسه مستقله و کلای مدافع در این رابطه با زنان کمک می کند. این مؤسسه نهادی است که از سوی اداره برنامه انکشافی سازمان ملل متحد حمایت می شود. بالاخره این دختر افغان مشکل خود را با مروه فضلی یک عضو این نهاد شریک می سازد. مروه موضوع را با خانواده پسر مطرح می کند اما مؤثر واقعی نمی شود. بعد به اداره قضایی ننگرهار مراجعه می کند و اما با وی گفته می شود که بدون حضور پسر هیچ کاری را به پیش برده نمی داند. اما این کارمند نهاد مستقل وکیلان مدافع دست از این کار بر نمی دارد و پس از گفتگوهای مکرر با خانواده پسر آنها را قناعت می دهد که با گلبشره آزادی انتخاب همسر آینده اش را بدهند و در بدل آن پول را به دست خواهند آورد که برای نامزدی پسرشان به مصرف رساندند. این معامله صورت می گیرد و محکمه هم آن را تایید می کند. اکنون که این مشکل حل شده، مروه فضلی، این وکیل مدافع که در همه این مدت یگانه کمک کننده گلبشره بود، می گوید نگرانی این است که مبادا مسئله افشا شود و به جنجال خانوادگی منجر گردد و در آینده تباهی بار آورد. یک ملاقات فوری بود. برای من گفته شد که اگر این موضوع افشا شود شاید مشکلات زیادی را به بار آورد. یکی مشکلات خانوادگی و دیگر این که من در آینده نمیتوانستم با کسی نکاح کنم. یعنی از راهی باید استفاده کرد که آنها قطعا با خبر نشوند که ما با دولت عارض شده ایم. زیرا که از نامزادی من قبل از این فسخ شده بود. اما آنها با من موافق نبودند و هر آنچه اتفاق افتاده به خاطر پدرکلان من بوده که ممانعت میکرد. بنان این خیلی ترسناک است. زیرا اگر این موضوع دوباره مطرح شود امکان دارد یک جنگ خانوادگی برخیزد. گلبشره میگوید وضعیت در حال حاضر خوب بوده و مشکلات بزرگ از سر را برداشته شده است.
شنیدید که اداره برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در صفحه اینترنتیش به عوض تصویر یک زن افغان صفحه سیاه را به نشر رسانده. اما هدف از این کار چی است و دیگر این که سازمان ملل متحد در عرصه کمک به زنان افغان چی کرده و آیا علاوه بر اقداماتی که تاکنون انجام داده کدام برنامه دیگر را نیز روی دست دارد؟ این پرسش ها را مقیم نایب در صحبت با جلال ایدن کسات مسئول مطبوعاتی اداره برنامه انکشافی سازمان ملل متحد پرسیده است.
اصلا خوب خودم فیصله جدی صورت نگرفته. روز جانی زنا هستن تا تاریخ 8 مارس. ما تنها خواستیم که مواز خود امرای زنای افغانستان شریک بسازیم و به اکثر موارد زنا نمیتانه امرای رسانه مستقیما گپ بزنه و یا تصویری ظاهر شوه و یا ویدیویش پخش شوه و این خودش بیانگر زی است که زنا محدودیت های دارن در زندگی خود. ما خواستیم که یعنی حراسی که زنا دارن این فقط یک سمبولیک نشان بتیم تو یک جنجال است افغانستان.
تو به این مفهوم است که این اقدام شما یک اقدام سمبولیک است، همه ترست؟
بله، طور که پیش گفتم هدف ما این بود که برای مردم نشان بتیم، برای افغانا، برای مردا، برای کل که این جنجال در کشور ما است که حتی زنایی که تعلیم و تحصیل داره اونا هم این محدودیت های را داره و ما هدف ما این است که مردم متوجه مشکل شوه که این مشکل چگونه قرار از بین ببره. با وجود این که در یک و نیم دهه پیش دستاورده بسیار افغانستان دارد به یارسا خصوصا در شهرهای بزرگ افغانستان.
کسات صاحب در وبسایت شما طوره که دیده میشه شما قصه یک زن به نشر رساندین و همچنان خودتان میگین که یک اقدام سمبولیک است، در حالی که مسئله بسیار جدی است در افغانستان، هم تو نیست؟
ما دستاورده برنامه خود بازی گزارش ها را در وبسایت خود مندازیم. بعض زنها اجازه میده که تصویرش بیاید و اکثریت زنها اجازه نمیده که اگر دوارش نوشتم شد تصویرش بیاید روی صفحه و حتی در این مورد که امی گزارش که دواره موضوع حقوقی بود اونا تا اجازه گیرم نمیداد که نام اصلی ذکر شد اونجا نام مستحقش ذکر شد. اگر در وبسایت ما برین دیگه گزارش هم درباره زنها هستن وای که از طرف نامه مشترک دولت MGP مستفید شدن در بسیاری موارد. اونا بازا تصویر میتن اکثریت چون حاضر نمیشه به این و یک مسئله دیگه است افغانستان.
جلال ایدن کسات مسئول مطبوعاتی اداره برنامه انکشافی سازمان ملل متحد بود که با رادیو زدی صحبت می کرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 می‌شنوید. حدود 2.5 میلیون دختر در افغانستان به طور کامل از رفتن به مکتب محرومند. صندوق وجهی حمایت از اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف می‌گوید که نبود معلمین زن و امنیت دو عامل عمده‌اند که مانع رفتن دختران به مکتب شده است. از سوی هم وزارت معارف افغانستان می‌گوید که به همکاری نهادهای بین‌المللی برای حدود 200,000 کودک که از مکتب محرومند زمینی آموزش را فراهم ساختند و برنامه دارند در آینده این پلان را گسترش دهند. عمیرا الگوزی با جزئیات بیشتر در این مورد. صندوق وجهی حمایت از اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که حدود 3.5 میلیون کودک به طور کامل در افغانستان از آموزش سواد بی بهره ماندند که حدود 60% را دختران تشکیل میدهد. دکتر بالاجی معاون اداری یونیسف برای افغانستان روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنها در تلاش هستند تا از طریق مکاتب محلی زمینی آموزش های سریع تعلیم را برای اطفالی که از رفتن به مکتب بازماندن مساعد سازد. دکتر بالاجی میگوید که نبود معلمین آناس و امنیت دو عامل عمده است که جلو مکتب رفتن دختران را گرفته است.
شمار دختران در مقایسه با پسران در مکاتب بسیار اندک است. حدود 3.5 میلیون کودک به طور کامل از آموزش سواد به بهره مانده و از مکتب دورند که حدود 60% را دختران تشکیل می دهد و یگانه عامل عقب ماندن دختران در عرصه آموزش نبود معلمین اوناس است.
به گفته بالاجی از سال 2001 بدین سو در تمام افغانستان تعداد اطفالی که به مکتب می روند از 900,000 به 8.5 میلیون افزایش یافته است. اما هنوز هم زمان زیاد نیاز است تا مشکلات در این بخش به طور کلی از بین برود. یونیسف می گوید که بسیاری دختران در مناطق مرکزی جنوب شرق از نعمت سواد محروم ماندند. از سوی هم وزارت معارف افغانستان می گوید که جنگ ها و رسم و رواج های اجتماعی جلو مکتب رفتن دختران را گرفته است و آنان تلاش دارند با اساس برنامه ها در مکاتب محلی برای دختران زمینی آموزش را فراهم کنند. مجیب مهرداد سخنگوی این وزارت روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در حال حاضر حدود 200,000 کودک در مکاتب محلی مصروف آموزش سوادن که در آینده این برنامه گسترش می‌یابد.
جنگ و ناامنی میتونه که از دلایلی باشه که دخترها و خانواده‌هاشون به مکتب نماندن بفرستن. وزارت معارف در همکاری با مؤسسات بین‌المللی شماری از این کودکای را به این دلایل بیرون از مکتب ماندن اینا را تحت پوشش آموزش‌های خود قرار دادن. بیش از شاید 200,000 نفر تحت این آموزش‌ها قرار دارن در سرتاسر افغانستان و شماری از امو دخترایی که از مکتب محروم ماندن در این مکاتب محلی ما مشغول درس هستند.
آقای مهرداد می افزاید که حدود 30% معلمین در حال حاضر در مکاتب تدریس می کنند. اما تلاش ها جریان دارد که این رقم افزایش یابد و این کار برای دخترانی که از آموزش محرومند زمینه فراگیری درس را مهیا می سازد. وزارت معارف افغانستان در حال از مساعد ساختن زمینه های آموزشی برای دختران حرف می زند که موضوع اتهامات مکاتب خیالی، معلمین خیالی و شاگردان خیالی پابرجا مانده است. در این حال کمیسیون معارف و تحصیلات عالی ولسی جرگه با ابراز نگرانی می گوید که اگر برای دختران کشور زمینه آموزش میسر نگردد، در آینده نبود کادرهای زن چالش های جدی را به میان خواهد آورد. کارشناسان انتقاد دارند که حکومت طی 2 سال به اختلافات سیاسی مصروف است و به مسائل حیاتی مانند آموزش و تعلیم توجه نکرده است.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. وزارت معدن و پترولیم افغانستان اطمینان می‌دهد که کار روی پروژه توپی به گونه منظم ادامه دارد. سخنگوی این وزارت گفت که همکنون مسئولان در رابطه به این پروژه روی 3 محور کار می‌کنند. آرزو قیاسی گزارش دارد.
مسئولین وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگویند که کار روی امضای تفاهم نامه های لازم، استخدام افراد حرفه‌ای در یک تشکیل جدید این وزارت و ادامه برنامه های آگاهی دهی از کارهای اساسی اند که در خصوص پروژه توپی در کشور به گونه منظم جریان دارد. محی‌الدین نوری سخنگوی این وزارت روز یکشنبه در صحبت با رادیو زادی گفت که اگر کار روی پروژه توپی همین گونه ادامه یابد، این پروژه در سال 2020 میلادی به گونه کامل تکمیل خواهد شد.
به خاطر پیشبرد امور تپی در سمه هر کار جریان دارد. کنون که داریم صحبت میکنیم وضعیت به شکل نرمال پیش رفته، حتی شدت گفتگوها در یک سال گذشته بین چهار کشور به اندازه‌ای بوده که اطمینان خاطر برای ما میدهد که حالا در همه شرایط و در همه وضعیت اگر پیش بریم، پروژه تپی بالاخره در سال 2020 میلادی ختم خواهد شد و ما شاهد عبور گاز از طریق پایپلاین خواهیم بود و امیدوار هستیم همینطوری که تا کنون پیش رفته پیش برد.
آقای نوری افزود که هفته گذشته نشستی در رابطه با تفاهم نامه های سرمایه گذاری، مقررات سیستم لوله گاز، مسائل ترانسپورتی و غیره در استانبول ترکیه برگزار شد که به گفته ای موارد اساسی پروژه تاپی را تشکیل می دهد. سخنگوی وزارت معدن و پترولیم افغانستان همچنان گفت که برنامه های آگاهی دهی با همکاری علمای دین، متنفذین قومی، رؤسای شوراهای انکشافی و مردم محل در هرات عملی شده و قرار است در ولایت‌های قندهار، فرا، هلمند و نیمروز نیز ادامه یابد. مسئولین وزارت معدن و پترولیم افغانستان می‌گویند یکی از بخش‌هایی که در سال 2016 میلادی اجرا خواهد شد، بخش هماهنگی امنیتی است که به گفته آنان ارگان‌های امنیتی کشور از تامین امنیت پروژه تاپی اطمینان داده‌اند. هزینه پروژه تاپی 6 تا 7 میلیارد دلار تخمین شده است، اما گفته شده که ممکن این رقم نظر به نوسانات بازار مالی تغییر یابد. کار پروژه تاپی در 22 ماه قوس سال جاری به گونه رسمی آغاز گردید و قرار است این پروژه از راه افغانستان گاز ترکمنستان را به پاکستان و هند انتقال دهد. این پروژه 1800 کیلومتر طول دارد که حدود 735 کیلومتر آن از خاک افغانستان می‌گذرد. حکومت افغانستان پیش از این گفته است که این کشور هم ساله از این پروژه حدود 400 میلیون دلار به گونه مستقیم به دست می‌آورد. در این حال برخی از کارشناسان اقتصادی در پیوند به موفقیت پروژه تاپی در کشور روی همکاری‌های مردم با حکومت تاکید می‌کند. سیف الدین سیحون یکی از این کارشناسان می‌گوید:
درست است که چالش‌های در مسیری وجود دارد، ناامنی‌ها هست، عواملی هم هستند که در داخل افغانستان با این پدیده مخالف هستند. سنتی، عقب مانده و همچنین عقب نگه داشتن جامعه هدف اینا هست. همه اینا موانع هستند، اما اگر اراده وجود داشته باشه و یک همکاری مشترک بین دولت و مردم در نهادی نشود، اینا این چالش ها بالاخره در برابر پیشرفت اقتصادی، در برابر توسعه، در برابر آرمان ها و اهداف ملت اینا عقب میمانند.
آقای سیحون به حکومت افغانستان پیشنهاد میکند که در همکاری با مردم، نهادهای امنیتی و کشورهای منطقه در قسمت امنیت پروژه تاپی توجهی جدی نموده.
از همراهی همه شنونده‌های عزیز سپاسگزارم. حالا ساعت نزدیک به 7 شام شد. برنامه‌های رادیو زدی در همین جا به پایان میرسه. الله نگهدار شما.